چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې په پاکستان کې د طالب استازو له امریکایي مقاماتو سره د خبرو د سندېدو او د غراز د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع باندې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. د افغانستان کرهنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې وړاندې شوي دي. او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان بیګاش په پاکستان ته ورسید او له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره له کتنې وروسته وکړه. نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د مدني ټولنې له مشرانو سره یوه عالي غونډه درلوده. زلمی خلیلزاد د تېرو 12 کلونو په لاسته راوړنو او پرمختګونو کې د افغان ښځو ونډه مخکښه بللې ده او ویلي دي چې د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي، حقونو ته درناوی وشي او په دې برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي پاتې وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له سعودي عربستان سره په ګډه به په افغانستان او اسلامي نړۍ کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. عمران دا خبرې له العربیه ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې پاکستان ته د افغان ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندې شوې دي او غواړي دغه رول په نورو ځایونو کې هم ادا کړي.
We would like to play a role with Saudi Arabia.
مګوالو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموش کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي.
د عمران خان د امریکا اسلام آباد ته د سعودي د ولی عهد سلمان د سفر پر مهال خبره شوې ده. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د نړۍ د دینی عالمانو د یو کانفرنس کوربه و، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان تر دې دمه عملاً د افغانستان د سولې لپاره هیڅ نه دی کړی. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډیر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 ګډونوال یا غرفې لري او په دغه غرفو کې میوې، لبنی مواد، خپل نور ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همداراز د یاد نندارتون د محصولاتو د ننداري په موخه 23 نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د کاغلی رستمی په خبره تمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوال سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانسخونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنعت د خونې مسؤلانو او د USAID یو استازي ګډون وکړ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې د پاکستاني مقاماتو سره د 40 میلیارد ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پاکستان چې له اقتصادي کمزوري او سره مخ دی، د عربستان په دې پروژو تر یو اندازه له کړکې چې راوتلی شي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان تود هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر یې ترې مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. هند چې تمه ده سلمان له پاکستان وروسته ورشي، پاکستان د هغه برید تر شا بللی چې پکې 450 هندي ملیشې وژل شوي او ایران هم د خپلو 22 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشته جیش العدل ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی ده پاکستان ته ګوتسندنه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوې تحت البحری پرانسته چې په لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو سنباله ده. ښاغلی روحانی د تحت البحری د پرانستلو په مراسمو کې چې پرون په بندر عباس کې جوړ شوی وویل د ایران دفاعي قوت د دې هیواد د ګټو د دفاع لپاره دی او ایران هیڅکله د ده په خبره په نورو هیوادونو کې د مداخلې او د برید په هڅه کې نه ده.
ما در این منطقه
دی وی منگ پا دی سیمه که لطول سر دورور ولی او ملگرتیا اڑکی غارو منگ هیچ کلا پا طول سیمه که دبرید دا پیل عاملان نو. دا ایران دا تحت البحری بیڑی چه فاتح نمیگی دا درنو تحت البحری و لمرنه یواد چه ایرانی پخ پر جوڑوی. او په بنگلادش کې چارواکي وایي چې نه تنه په بندري خار اچاتوګرام کې دی اور لګیدنه په پیخه کې وشل شوې دي. په دې اور کې 200 غریب مشتي کورونه هم سوځیدلې. دا بنگلادش د بیړنې حالاتو د کمیټې یو مسؤل علي احمد ویل دا اور د برېښنا د شاټې په سبب پیل شوی او 50 تنه پکې ژوبل دي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په پاکستان کې له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره د طالب استازو غونډه چې ټاکل شوه نن وشي لغوه شوې ده. طالبان وایي چې دا غونډه ځنډېدلې ده. په دې اړه د افغانستان د حکومت عکس العمل هم لرو.
اعضای هیئت زیر تحریم سازمان ملل قرار دارند و این نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل، نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دا برخ ولایت اوسیدونکي وایي چې په پولیسیمو کې د طالبانو د باج اخیستلو له مسئلې څخه ډېر په عذاب دي.
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به ښه دوی په دې پوهېږم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دوویشت کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو.
د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اورئ چې د افغانستان د فوټبال د ټیم مربی وایي د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون له رهبرۍ نه د تحقیقاتو ځنډېدو د هیواد پر فوټبال ناوړه اغیز کړی دی. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیزه خپرونه اورئ. ازادي راډیو د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په اف ام 3.15 سپا منځنۍ سپا 1296 او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په پاکستان کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکچی پلاوي ته د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته د سفر اجازه نه ده او نوه او د دوشنبې لیدنه ځنډېدلې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد چې تر اروپا وروسته افغانستان ته تللی، پاکستان او قطر ته هم سفر لري څو د افغانستان د سولې په پروسې او د بین الافغاني خبرو د پیل پر سر بحثونه او مذاکرات مخته یوسي. د دې موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په ریپورټ کې ورو.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد د اوسني سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام یې خپور کړی دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکچي پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نه ترسره کېدو خواشیني ښودلې. طالبانو له مخکې اعلان کړی و چې د فبروري په 13 په اسلام آباد او د فبروري په 15 په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې و چیرته چې د سهار له اجرایه رئیس عبدالله او د معلوماتو له مخې د شپې له ولسمشر اشرف غنی سره مجلس درلود. د خلیلزاد د کاري مهالویش له مخې دی له افغانستان وروسته اسلام آباد او دوحې ته هم سفر لري. رویټرز اجانس لیکلي د فبروري په 13 طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې دی خبرې وکړي. سلمان د یک شنبې په شپه اسلام آباد ته ورسید چېرته ده د طالبانو او ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا او نړۍ له فشارونو مخ پاکستان سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت لوی پروژې لاسلیک کړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شوه او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه.
We would like to play a role with Saudi Arabia putting out fires in the Muslim world.
مګوارو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموش کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي، په یو ډول د سولې په خلاینې جوړجاړی او د دې ولسکلنې جګړې پای ته رسول، نو دا هغه رول دی چې موږ یې غواړو ادا کړو.
I think that is the role which we want to play.
خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب لاوی په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقض شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې پلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زموږ د ملي حاکمیت مسله زموږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکزی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15 او 16 مه د حامد کرزي په مشرۍ لیو ډله په خوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو. افغان حکومت امریکا او پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د لیدنې د لغوه کېدو په اړه کومه تازه تبصره نه ده کړې. د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو لغوه کېدل د سولې د روانې پروسې لپاره ښه کارونه باله. هغه وویل د طالبانو لخوا د سفرونو لغوه کول د باور جوړونې هڅو ته زیان رسوي او د سولې د پروسې د ځنډیدو لامل ګرځي.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي مقاماتو سره او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکزی پلاوی د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړی او د دوشنبه لیدنه ځنډیدلې ده. بل لور ته افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په کابل کې په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه د هیوادونو په عملی هڅو ټینګار کړی دی. د اجرایي ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د افغانستان د روانې کشالې د هواري لپاره یوازنی حل لاره بین الافغاني مذاکرات بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلان بیا په دې باور دي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ طالبان او پاکستان هم باید قربانی ورکړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حسیستای خو وایي چې په دې برخه کې له طالبانو او پاکستان څخه کومه عملی هڅه نه ده لیدلې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله.
هغه ملاقاتونه چې د اروپا او نورو ملکونو کړي ما او اجرایه رئیس د بل حق کار کړی وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو لپاره هڅې مهمې دي او اجرایه تمه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید د سولې په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو شمېر اروپایي او د سیمې هیوادونو له مشرانو سره له لیدنې وروسته تیره ورځ کابل ته راغی او د خپل دغو لیدنو کتنو په اړه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. ښاغلی عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې پای ته رسول د افغان حکومت لومړیتوب وباله او پر بین الافغاني مذاکراتو یې ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست د مرستیال وین فریدون خوزون په خبره د دغې کتنې پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم ګډون درلود. دا لومړی ځل نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د سولې په اړه سفر کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو وارې ورته سفرونه کړي او بیا یې معلومات له افغان چارواکو سره شریک کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد به د روانې اونۍ په جریان کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره هم جلا کتنې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې د سولې په روانو خبرو کې څه ناڅه پرمختګ لیدل کېږي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي.
پرمختګ پکې په خبرو کې راغلی، طالبان سره باندې میډیم بحث پر شوی دی. د افغان په سمت باندې په دې باور یم چې باید دا سولې باید د پاکستان سره معامله نه وسیږي، مګر سولې ته سولې یو قیمت لري او دا قیمت باید یوازې افغان دولت ورنه کړي، دا باید طالبان هم ورکړي. او په دې کې که مثلا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خبرې وګوري، هغه وایي چې په کاچې افغانستان کې سولې راځي نو د پاکستان هم دې څخه ګټه اخلي، یا د پاکستان د امنیت لپاره هم دا په ګټه ده، نو باید پاکستان هم په دې کې یو قیمت ورکړي.
د ښاغلي اعظمي په خبره د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان لخوا د قیمت ورکول دا دي چې نور په افغانستان کې له خپلو شومو اهدافو لاس واخلي او په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره د افغان سولې په برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم ده، خو دا په دې معنی نه دي چې امریکا او نور هیوادونه دي په طالبانو د پاکستان د نفوذ په بدل کې دوی ته زیات امتیازات ورکړي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مشر په خبره د سولې د روانو هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل او اوربند ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال په ریپورت کې موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو لخوا د باج اخستلو له مسالې پازاب دي. د چاربلک، چمتال، دولت آباد او شولګری ولسوالۍ خلک وایي چې طالبان د هوی په سیمو کې پر خلکو د عشر او زکات د ترلاسه کولو ترڅنګ په کور د میاشتې 3-4 زره افغانۍ حواله کړي چې باید باج ورکړل شي. د بلخ ولایت شورا هم دا مسله تاییدوي او وایي چې حکومت د یادو سیمو د امنیت د خوندي کولو په موخه دقیق عملیات وکړي. د بلخ امنیت قوماندانۍ هم د موضوع په منلو وایي چې هڅه کوي تر څو دغه موضوع حل کړي. د بلخ ولایت د خلکو د یادو ستونزې په اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زیاری پورت لري.
د بلخ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهاربلک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان سربېره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، ترڅنګ په اجباري توګه پر کورنیو هر میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم حواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهاربلک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدی چې هر میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکو محمد خرام یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پیګم چې هغه ډیر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دوه شپانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهاربلک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهاربلک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییزه توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهاربلک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علی محمد یې پاړه وویل.
افغانستان خود خاطر معلومیږي چې بل سړی هیڅ ملامت نه لري، سلام ولري خو نه دی ملامت، همدغه غریب بیچاره خلک ملامت چې وایي دا خبر نه اوري، واغ ته چې ودرې هغه راته وایي چې ته د سیاسو پلاره د بسم الله نه د ستر وسه برخومته د وسه زکات په برابر باندې اول د جنې کې یو ور داسې څوک راله خو چا څوک مستحق مثال وي مصر کومک د زکات په حساب خو ګټونه چې د سیمالندار زوریدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دی هغه کسان ته وایي چې دغه خوات خلاص واخلي.
د بلخ ولایتي شورا هم د چمتال چهربلاکه او دولت په ګڼ شمېر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کومو سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي، خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي. د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی یې باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوس طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکاتشان حواله هستن که از همه مردم میگیره، همه وقت میگیرن. این ظلم روان است بالای مردم. حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت می خواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه. این خاص ما است، من این نماینده مردم.
در بلخ امنی قماندان ایمنی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک ځوروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل یې پاړه وویل
طالبا همیشه همی کارا را کرده، طالبا همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن. ما در قسمت تدابیر خود داریم. خب عملیات پیش میره، انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم.
د طالب استوالو یو ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالی اخلي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوریل نوریاس نوري څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سولې د پروسې په اړه سلیکلی دی.
امریکای ډیفنس نیوز آنلاین خبرونه په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکای کانګرس یو شمیر مهم غړو د جرمني د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته د شنبه په ورځ له افغانستان په هغه پراخ کچه د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداري ورکړل چې ولسمشر ټرمپ له دې مخکې د سوریې په اړه اعلان کړی و. کانګرس د غړو ویلي چې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر غنی سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې د روسیې د وروستۍ ښکېلتیا او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی دی. د امریکا د کانګرس د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو په دغه پلاوي کې چې له ولسمشر غنی سره یې کتلي، د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جیم این هوف، د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې جک پوړي غړي مک تورنبری او د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جمهوری غوښتونکي جیم ریش او د دې کمیټې جک پوړي غړي باب مینندز شامل ول. د منشن امنیتي کانفرنس د امریکا د کانګرس شاوخوا 50 غړي ورغلي چې تر دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي ولسمشر غنی د تړلو دروازو تر شا غونډه کې د کانګرس غړو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ پریکړه به د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې وي. خو د خبرونې په وینا د کانګرس اکثرو غړو ویلي چې دوی په اوس وخت کې له افغانستانه په هر بڼه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د شنبې په ورځ کنفرانس ته په وینا کې د ټرمپ د ادارې لخوا د نورو یو اړخیزو اقداماتو تر څنګ په بیړه له سوریه او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د امریکا پر ونډې پورې تړلی دی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کموي. ترامپ دغه راز له طالبانو سره د امریکا خبرې هم رغونکې وبللې او وویل چې اوس یې وخت دی چې لږ تر لږه سوله وازمویل شي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بیا امریکایي د هیل خبرونه د افغان ښځو آزادۍ باید د سولې د یوې نیمګړې موافقې قرباني نشي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې جدي هڅې پیل شوې دي. د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د خبرو په وروستي پړاو کې د راتلونکو خبرو اترو لپاره یو چوکاټ هم په ډاګه شو چې پکې له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو وتل، د سخت دریځو لخوا بیا له دې هېواده د پناه ځای په توګه کار نه اخیستل، اوربند او په راتلونکو خبرو کې د افغان حکومت شاملول هم شامل دي. د هلي کې د ته په پام سره چې په دې خبرو کې د خزو د حقونو مسله څنګه تشوي، د قدرت دی ویش دی او احتمالي میکانیزم او اساسي قانون کې تعدیل بچي، هغه به بیرته د طالبانو بیرحمانه واکمنۍ ته د پښاتک په مانوي اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونو په تیر بیا د خزو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړل شوی او دې مسلې له خزو سره اندېښنې زیاتې کړې چې ژوند، ازادي او ټولنه به په روانو خبرو کې د داسې یوې نیمګړې او موقتی موافقې قرباني شي چې نهایتا نتیجه به تلپاتې سوله نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون شپه اسلام آباد ته ورسېد او د هیواد ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت لوی پروژې ورکړې. له محمد بن سلمان نه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هرکلی وکړ. سفیر الله ستانگزی په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې پاکستانی چارواکي هیله مندي له اقتصادي کړکېچ پراوتلو کې عربستان لاس ورکړي. شاهزاده محمد بن سلمان پرون ماخام نورخان هوایي ډګر ته ورسېد او د صدر اعظم عمران خان، د پوز لوی درسیس قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو لخوا تود هرکلی وشو. له تود هرکلی وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان او عمران خان په حضور کې د دواړو هیوادونو وزیرانو او چارواکیو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د لویو پروژو تړونونه وکړل. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تړونونو تر لاسلیک وروسته له پاکستان سره د خپلې ملګرتیا او همکارۍ ډاډ ورکړ.
We believe that Pakistan is going to be a very very important country in the coming future.
زموږ په باور پاکستان به په نږدې راتلونکي کې یو مهم هیواد واوسي او موږ غواړو د دې موضوع یو برخه واوسو. داسې یو رهبری په تمه یو چې ورسره شریک واوسو او ډیر ګډ کارونه وکړو. نن مو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو پانګونه ده.
Kind of investment is 20 billion US dollar.
لاتیلو ډک عربستان په اوسنوي لاسلیک شوی پروژو سربېره په دې وروستیو کې پاکستان ته د اقتصادي کړکېچ د مبارزې او د مالی زیرمو د کمښت د مخنیوي لپاره 6 میلیارډ ډالر پور هم ورکړه. عمران خان لالمخ کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په قضيه کې د نړیوالو لخوا ګرم بلل شوی ولیعهد محمد بن سلمان سره ملګرتیا پاللی او د هغو په ګوتشمارو آسیایی مشرانو په ډله کې و چې د ریاست په قربتوبې څو وخت مخکې په یو اقتصادي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا کانفرنس د جمال خاشقجي د وژل کېدو په خبرګون اکثرو هیوادونو تحریم کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په اقتصادي کړکېچ او کمزوري کې له عربستانه د همکارۍ هیله کړې، د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د تازه هوکړو مننه وکړه.
سعودي عربیا هاز اولويز بين ا فرند فور پاکستان.
سعودي عربستان تل د پاکستان یو دوست پاتې شوی. دا سیمه ملګری چې پاکستان ورته اړتیا لري او په همدې سبب دا ملګرتیا موږ ته ډیره ارزښت لري.
Which is why we value it so much.
د سلمان سفر پاکستان ته داسې وخت کې چې په سیمه کې جدي لانجې روانې دي. هند چې تمه ده سلمان له پاکستان ورسته ورشي، پاکستان د هغه بری تر شا بولي چې پکې څلور سلويخت هندي ملیشي وژل شوې او ایران هم د خپل او وشتو سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستانی میشت د جیش العدل ډلې مسولیت په غاړه اخیسته، پاکستان ته ګوت سندنی کړي.
د افغانستان د فوټبال د ټیم مربي وای د لوی سارنوالې لخوا د فوټبال د فدراسیون له رهبریت نه د تحقیقاتو زندیدو د هیواد پر فوټبال ناوړه اغیز کړی دی. انوش دستګیر ازادي راډیو ته ویل د فوټبال د فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو د دندو زندیدو د فوټبال ډیر پروګرامونه زیانمن کړي. دغه په خبره د لوی سارنوالې د سړونو تر نتایجو پورې باید د یاد فدراسیون د مشرتابه برخلیک روښانه شي. بلخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر وایي د لوی سارنوالې سړنې د فوټبال په پروګرامونو کوم تاثیر نه دی کړی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی سارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو په اړه د تورونو د سیړلو ځنډېدو د هیواد د فوټبال پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سرمربي انوش دستګیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسؤلینو د دندو ځنډېدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د د په خبره د لوی سارونوالی د سیړونو د نتایجو پورې حکومت باید دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
وخت کې رئیس یک نهاد کارش به تعلیق میره.
کله چې د یو بنسټ د رئیس دنده ځنډیږي، بنسټ له یو لړ ستونزو سره مخ کیږي. کوم ستونزې چې موږ یې لرو هغه مالی او فنی دي. زموږ کارونه په فیفا کې بندي. د افغانستان د فوټبال د ټیم د مربی په توګه هیله کوم چې ډیر ژر زموږ د سکرتر جنرال کار ځانګړی شي. باید وایم چې له لوی سارونوالی خوښ یو چې د فنی مرستیال تعلیق یې رفع کړ.
په پام کې بچ افغانستان د مارچ په میاشت کې له کویت سره د فوټبال سیالي وکړي، خو د فوټبال د سرمربي په خبره دغه سیالي د فنی ستونزو له امله لغوه شوه. له بلې خوا د الکوزی نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی ملاتړی و، له دغه فدراسیون سره د یو میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون فسخه کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د خزینه ملي ټیم لوبغاړي جنسي ځورول شوي، لوی سارنوالی د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. لوی سارنوالی د خپلو ارزونو وروسته د دغه فدراسیون د فنی مرستیال یوسف کارګر دنده له تعلیق وویسته. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی مخکې له دې ویلي چې د دوی یو پلاوی د لاس څېړنو په هدف اروپا ته تللی دی. د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر ښځینه لوبغاړي چې د فوټبال د فدراسیون پر مشرانو یې دغه تورونه پورې کړي په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی سارنوالۍ د څېړنو ځنډیدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکني کړي دي. ده د فوټبال د دوو تمریني کمپونو لغوه کېدو ته اشاره وکړه. ویل په فدراسیون کې د فنی او مالي ستونزو له امله دغه